اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریز بشیر غواخمو په دې غړی کې کوربې يم. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی او دلته په پراکې د سهار 9 بجې دی. دا خبری ساته په دې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو، همدان او نیوز رپورټونه، سیمیز رپورټونه هم دی او نړیوال رپورټونه هم دی. خو دا غنه مخکې به بوروال کاکړ ته ورشو او خبرونه به تی و.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، په کراچۍ کې د ادبي وژنو په تازه پیښو کې 8 تنه وژل شوی دي. د شام ولسمشر بشار الاسد په هیواد کې د بیړني قانون د لری کولو اعلان کړی دی او د فرانس د دفاع وزیر نن افغانستان ته خپل 4 ورځنی سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې 8 تنه وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د قیدآباد پولیسو په وینا نامعلومه وسله والو د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې 45 کلن نجیب افغان په ډزو ووژلو. هلته بیا لیقتآباد په سیمه کې په یوه ورته پیښه کې 45 کلن ایوب وژل شوی دی. د تشدد بله پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسله والو د چایو په یو هوټل ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د هوټل مالک عبدالواسی خان وژل شوی. په یوه بله ورته پیښه کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی نایب ناظم جنید زاهد وژل شوی دی.
د یادونه ورده چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ په دې ورستیو کې توند شوې ده او د سیاسي ګوندونو د کارکونکو ترڅنګ عام خلک هم پکې وژل کیږي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي په هیواد کې له 1983 کال راهیسې بیړنۍ قانون به په راتلونکې اونۍ کې لری کړي. ولسمشر بشار الاسد دا اعلان د هیواد نوي حکومتي چارواکو ته په وینا کې وکړ، کوم چې د اصلاحاتو لپاره تر سختو مظاهرو وروسته په دې اونۍ کې وټاکل شو. نوموړي د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې په مظاهرو کې د شاوخوا 200 کسانو پر وژل کېدو د غم اظهار وکړ. په شام کې د بیړني قانون لری کېدنه بعد د اصلاحاتو پلو مظاهر چانو یوه غوښتنه پوره کړې. د فرانس د دفاع وزیر جیرارد لوګویت د 4 ورځو په سفر نن افغانستان ته ځي. د فرانس د دفاع وزارت وایي د فروری په میاشت کې پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته به دا د نوموړي لومړی ځل وي چې افغانستان ته ولاړ سي. د هغه د سفر په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. فرانس په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې تر اوسه یې 55 سرتیری په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په 2 بیلابیلو بومي چاودنو کې د نړیوال مرستندوی سولساتي ځواک 3 کارکونکي وژل شوی دی. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د دې هیواد په ختیځ کې یوه ځانمرګي د افغانستان د پوځ په جامو کې برید وکړ او د 5 بهرنیو سرتیرو تر څنګ 4 افغان عسکر هم ووژل. دا په تیرو 3 میاشتو کې په یوه پیښه کې د ډیرو بهرنیو ځواکونو د وژل کېدو لویه شمېره ده. په لیبیا کې یاغیان وایي چې دوی د البکری د تیلو مهم سمندر اوبخشي بندر ته رسیدلی دي. یاغیان وایي چې د دوی ځواکونه په داسې وخت کې د ښار ته نږدې شوي دي چې د مامور کزاپی پلوي ځواکونه په دې ښار کې دننه دي. د مامور کزاپی د ځواکونو لخوا په یو راکټي برید کې 6 تنه وژل شوي دي. په نهال کې ویل کېږي چې د مامور کزاپی ځواکونو د مصرتي پر ښار باندې توغندیو ته دوام ورکړی. د یادونه ورده چې د بشري حقوقو ادارې هومن رایټس واچ د دې پخلای کړی چې د مامور کزاپی ځواکونه د مصرتي پر ښار کلستر بمونه کاروي. په مصر کې تر ټولو لوی عدالت د دې هیواد د پخواني ولسمشر حسنی مبارک ګوند ته د ماتلیدو اعلان کړی. دې عدالت امر کړی چې د نېشنل ډیموکراټیک ګوند ټولې اساسي د منجمد کړل سي او حکومت ته دې وسپارل سي. د مظاهره چانو په غوښتنه مطالعه کړل سوی د ګوند د حسنی مبارک په مشرۍ کې له 1998 کال راهیسې د مصر پر سیاست واکمني کوله. مامور کزاپی له 2 زامنو او د خپل دورې له 1 شمېر چارواکو سره یو ځای د درغلیو او نورو تورونو په لړ کې تر پښتون ګرویژنو لاندې دی. او د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشنکا وای حکومت یې په تیر اونۍ کې پر اورګاډي په سوي برید کې لاس نه لري. ولسمشر لوکاشنکا په ټلویزیون وینا کې وویل هغه څوک ناپوه دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د منسک په ښار کې د اورګاډي پر تمځای د سوي برید تور پر حکومت اچوي. د نوموړي دا څرګندونې له هغه وروسته راځي چې په انټرنیټ کې یو شمېر لیکونکو د شک پر اساس حکومت د دې برید تر شا وباله چې دیارلس تنه یې ووژل او تر 200 زیات یې ټپیان کړل. د بیلاروس حکومتي چارواکي وایي چې د دې چاودنې په تور کې 15 تنه نیولې دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ درته د سهار له 9 د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. په دې ګړۍ کې درته دا رپورټونه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په ګډ کمیسیون کې به اوس د پاکستان لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. ولسمشر کرزی په اړه وایي
کمیسیون مشترک صلح کې قبلا
د سولې ګډ کمیسیون چې په خواز موږ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ساتنه د پاکستان له لوري د دولت تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي چې اوس د هغوی له لوري د صدر اعظم لوی درستیز او د استخباراتو د رئیس لخوا رهبري کیږي.
په ډیر اسماعیل خان کې وابډا د بجلی د غلو په ضد کار پیل کړي خو ځایي خلک وایي
غله لګیا دي غله رانسي بجلی چې څومره وابډا خپل پټوي تومره نور خلک نه پټوي.
یو مزاحیه مشایره درته لرو.
بلا یو وادا خپل پوره کړ حکومت خپل وزیرانو له زیات غټل
د دې ترڅنګ د نور سیمیز نړیوال او همدارنګه رپورټونه او همدارنګه تبصری او مرکی هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو په دې هیله چې ورځ مو ښه پیل کړی وي او ښه روان وي ورځ مو تر دا وخته ښه وخت ولري د دې ګړې لومبي رپورټ ته ورځو. په کابل کې افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې هغه ګډ کمیسیون چې د دوی دواړو هیوادونو ترمنځ شته په دې اړه سره سلا شو چې په دې کمیسیون کې به اوس د پاکستان لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. په دې کمیسیون کې به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان پوځ مشر پرویز اشفاق کینی او د دې هیواد د جاسوسی ادارې ISI مشر شجاع پاشا هم شامل وي. د دې کمیسیون د جوړېدو او کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د پوځ مشر او د ISI د مشر د سفر په اړه مو زبیر ژمن خبروي.
په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پوځي او استخباراتي جګ پوړو چارواکو په ګډون د سولې یو ګډ کمیسیون رامنځته کیږي. د دې کمیسیون وړاندیز پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو پلاوي په سفر کې شوی و چې هدف یې په افغانستان او پاکستان کې د سولې له پروسې سره مرسته کول بلل شوی و. د صدر اعظم ګیلانی په مشرۍ د پاکستانی پلاوی لکتنې وروسته چې د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا او لوی درستیز پرویز اشفاق کیانی هم پکې شامل و، جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان له لوري د دې وړاندیز هرکلی وکړ چې په ګډ کمیسیون کې به صدر اعظم، لوی درستیز او د استخباراتو مشر هم ګډون ولري.
کمیسیون مشترک صلح کې قبلا
د سولې ګډ کمیسیون چې په خواز موږ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ساتنه د پاکستان له لوري د دولت تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي چې اوس د هغوی له لوري د صدر اعظم، لوی درستیز او د استخباراتو د رئیس لخوا رهبري کیږي. افغانستان د پاکستان د دې وړاندیز هرکلی کړی دی. له افغان لوري په دې کمیسیون کې د سولې د عالي شورا رئیس هم شامل وي.
جمهور رئیس کرزی وویل چې د ګډ کمیسیون د جوړېدو په برخه کې به افغان دولت هم ورته اقدامات وکړي. هغه وویل افغانستان به د پاکستان لخوا په دواړو هیوادونو کې د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د دې هیواد په وړاندیزونو مثبت غور وکړي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تامینېدل د پاکستان د خلکو د سولې، امنیت او ښېګڼې لپاره هم مهم دی. هغه وویل دوی موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د پرمختګ چارو ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې به له پراخو بشري او طبیعي سرچینو نه ګټه اخلي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ګیلاني هغه انتقادونه رد کړ چې وایي د پاکستان قبایلي سیمه د ترهګرو لپاره د پناه ځای دی.
I want to dispel this impression that
زه دا مفکره پر ځای نه بولم چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خوندې پناه ځایونه دي. موږ دواړه لوري په دې موافق کې چې کله زموږ په سیمو کې پوځي عملیات کېږي وسلوال مخالفین افغانستان ته راځي، او کله چې په افغانستان کې د ناټو لخوا پوځي عملیات کېږي هغوی پاکستان ته راځي. له همدې امله موږ باید استخباراتي، دفاعي او سیاسي همکاري ډېرې کړو. دواړه هیوادونه زیانمن کېږي. موږ سره ورونه او ګاونډیان یو. موږ باید له دې ډېر زیانمن نه سو، باید خپل ګډ دشمن پیدا کړو.
پاکستان تل په دې تورن شوی دی چې پوځي او استخباراتي کړۍ د افغان دولت له مخالفینو سره مرسته کوي او په خپله خاوره کې د هغوی روزنځایونه او پناه ځایونه پالي، هغه تور چې پاکستاني چارواکو تل رد کړی دی.
اوریدونکو، تاسې د کابل نه د زبیر ژمن رپورټ اوریدو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون په اړه. د وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره هلې ځلې کوونکي د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی، او په دې شورا کې د زندانی شوو کسانو د خلاصون د کمیټې مشر مولوی ارسلا رحمانی وایي چې د پاکستان سره په دغه هیواد کې د بندي طالبانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. صالح محمد صالح پر رپورټ لري.
د سولې عالی شورا غړی او په دې شورا کې د بندیانو د کمیسیون مشر مولوی ارسلا رحمانی وایي له پاکستان سره د طالبانو د 9 مشرانو د خوشی کېدو لپاره خبرې کړي چې په دغو بندیانو کې د طالبانو مهم کسان شامل دي چې یا د طالبانو په واکمنۍ کې د کابینې غړي وو او یا هم نور مهم چارواکي.
بحث عالی شورا کې شروع کړی د پاکستان سره 9 نفره طالبان مشران، وزیران عبید الله د غو د برادر د ترابی د غو بندیان دي. په ګانسنامو کې بحث شروع کړی د یو سره چې د خلک او شیخ د غو دي فضل د غو دي دا په یو کې خامخا یو څه شین چراغ بلګېدل یو څه شته.
رحمانی وایي د دغو کسانو د ازادۍ لپاره یې ځکه هڅې پیل کړي چې له دوی څخه یې مثبتې اشارې ترلاسه کړي، او وسلول طالبان هم د خپلو بندیانو ازادۍ ته لیواله دي. ارسلا وایي نړیواله ټولنه د سولې عالي شورا تر شا ولاړه ده او اعتماد یې ورباندې کړی دی. د سولې عالی شورا څه کم اویا غړي لري چې اته یې ښځې دي. دغه شورا د تېرې پنجشنبې په ورځ اعلان کړی چې په سعودي عربستان کې یوه غونډه جوړوي چې له بېلابېلو هیوادونو څخه ورته دیني عالمان او سیاستوال راځي، او له وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې پر مسلې پکې بحث کېږي. هاخوا ترکیه رسنیو د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو لپاره په ترکیه کې د سیاسي نمایندګۍ د پرانیستلو پر طرحې اوس مهال د دې هیواد په حکومت کې خبرې روانې دي، او شاید دغه دفتر په استنبول کې پرانیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، د مشال ریډیو د تاسې زمنګ نه حساته خبرونه اوري. اوسم کراچی ته ځو. په کراچۍ کې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هدفي وژنو کې 8 کسان وژل شوي دي. په دې اړه د ظفر کریمی رپورټ وره.
د قیدابات پولیسو په وینا نامعلومه وسلوالو د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې 15 کلن نجیب افغان په ډزو ووجلو. د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې ترجمان قادر خان په خبره وجل شوی تن د دوی د ګوند غړی او د ملیر ضلع د سالار جمال خان افریدي باډیګارډ وو. هلته بیا له قطابات په سیمه کې په یوه ورته پیښه کې 15 کلن ایوب وجل شوی دی. پولیس وایي چې د وجل شوي تن تعلق د متحده قومي مومنټ سره وو. د تشدد بله پیښه د ښار په نازمآباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د چایو په یو هوټل ډزې وکړې چې پترس کې یې د هوټل مالک عبدالواسع خان وجل شوی او د هغه سره کارکونکي 2 کسان سخت جوبل شوي دي. پولیس وایي د وجل شوو او زخمی شوو کسانو تعلق د بلوچستان صوبې د پښین ضلع سره دی. په یو بل ورته پیښه کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی نائب ناظم جنید زاهد وجل شوی دی. د سیمې پولیس وایي چې وجل شوی تن پرون د نامعلومه کسانو لخوا تختول شوی وو چې تیر ماښام یې مړی د ښار له شاړې برخې سادی ټاون څخه ترلاسه شو. د اخوډب په نورو پیښو کې 13 ګڼټو کې د مهاجر قومي مومنټ یو غړی او یو پولیس سرتیری په شمول 8 کسان وجل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د دې هدفي وجنو سلسلې د 1300 ورځو راهیسې زور نیولی دی چې پکې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه شوي دي. پولیس چارواکي ښار کې د هدفي وجنو د مخنیوي په حق لوړ وای چې باید سیاسي ګوندونه ورسره مرسته وکړي او د خپل صفونو څخه په جرمونو کې ککړ عناصر وباسي. خو سیاسي ګوندونه بیا وای چې خار کې د امن ټینګښت د قانون نافذونکو ادارو فرض دي او باید هغوی په جرمونو کې ککړ عناصر ونیسي او د هغوی په ضد بې توپیره عملیات وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو تاسې زموږ خبري سات اورئ. په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په ضد د واکسینو کمپاین پای ته د رسیدو سره سم د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا ویل شوي چې په دې صوبه کې دوه نور د ګوزن ناروغان په ګوته شوي دي. په دې اړه بعد فواد علی شاه رپورټ واورو.
د صحت لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد چلیدونکي درې ورځني کمپین نه پس دې مرض دوه نور ماشومان وهلي دي او دغسې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو مریضانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ډبلیو ایچ او ویاند ډاکټر حیات په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو. ډاکټر حیات وایي چې د پولیو د خاتمې لپاره د درې ورځني کمپین سره سره نور ګامونه هم پورته کول پکار دي او دې ګیله لري چې د ډبلیو ایچ او د طرفه چې حکومت ته کوم ویکسین ورکړی شوی دي هغه پوره په پوره ماشومانو ته نه دي رسیدلي. دا خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کالو کې د پولیو وایرسو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات ماشومان معذوره کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو، په ډیر اسماعیل خان کې د وابډا محکمې د هغه خلکو په ضد کار شروع کړی دی چې بجلی د دوی په وینا بجلی پټی، خو ځایي خلک بیا د وابډا نه خوشاله نه دي او په دوی باندې نیوکې کوي. راځي چې په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ وورو.
د پښتونخوا د نورو سویلي سیمو په سیر په ډیر اسماعیل خان ټانګ اوله کې مروات شهان د بجلی یا برېښنا غلا کولو په خلاف اپریشن لګیا کړی شوی دی. د دې سیمو خلک دا اپریشن ته په کوم نظر ګوري؟ د ډیر اسماعیل خان یو اوسیدونکی فیدا محمد ویایي،
په یو طرف باندې بې انتها لوډ شیډنګ دی، کم وولټیج دی، د میټرو غلط ریډنګ دی، ناجایز جرمانې لګولې شي، په بل رور باندې اپریشن اته لګیا کړی، غله لګیا دی، غله رانسي، بجلی چې څومره وابډا خپل پټوي تومره نور خلق نپټوي، اپریشن لګیا د شکار دی، که صحیح غل رانسی د قانون په حوالہ کوي نو دا ښه خبره ده، خو قانون ناجایز استعمالول دا هم انصاف نه دی.
د ټانک سره تعلق لرونکی ډاکټر شیخ احسان الله زیاتوی چې په ملک شه د برښنا کمی ده، دا کمی پوره کولو په غرض اپریشن ضروری دی، خو د اپریشن په دوران کې زورور او کمزوري ته په یو نظر قتل په چار دی.
بجلی غلو خلاف زبردست مهم شروع ده ټانک کې، یو لوري خو بجلی غلا ډېر په زور بل لوري دا ده بجلی کمی هم ډېر زیات ده، خو کم از کم دا موږ خپل ملک دا موږ احساس وکړو دا چې بجلی غل دي هغه خلاف چې کوم اپریشن شروع ده دا ښه اقدام ده. ولې چې بیا نور خو چل یار دغه حکومت نه پاته نسی محکمې والو ته هم دا پکار ده کنه چې واړه خلک دې په برابر نظر دې ګوري.
په دغه لړک شمې چې د لکه مروت یو ځوان ګلنور بے گوخیل سره تماس ونی و هغه په دا رنگ وژاګه ده. هر ځای
دا خپل اپریشن شروع ده لکه مروت یې هغه ده تقریبا دے سرا کنڈا مافیا اکثر کم فرق دا پتہ رہا ہے چمک بکر دور کنڈے لگے دلے گا نا وہ جی سب بولی ہے سب وقت سوزی کی ہے مسان مانجے بارے بیا ہو لگے کہ تم دو خپل پیغام گلو خلق دیا کہ تمک نے اطلاع کی جرا کنڈا منڈا کو کو غریب خلق کو نے میٹر راوڑی کہ تم دے ودنا میں خلق کو والدی کا تو 1000 روپے جمع کا خیر دتا تو بیا داری شروع کی
مشال ریڈیو پر ڈیرا اسماعیل خان سے دے برشنا دے محکمے یو ستر وقت من سرا خبر وکھڑے اوی وویل چھ دے برشنا کا مشت جاتولو پا غرز دے برشنا دے غلونو پا خلاف دا اپریشن لگیا کڑای شوائی دائی چھ کمبا آئندہ ہاں جاری سا تلائی شی
مولوم ناصر جان ایکسین رورل ڈیویجن ڈی ای خان دا اپریشن چکیم دا اگر خلک دے پردہ چھ چا کنڈے لگاو لی دی خو زیوت مجھ چکیم کوشش دا گا دا چھ دا اپریشن چھ شری دا چھ دا کم دا کنڈا سسٹم کلچر دا او دا غیر قانونی کنکشن دی چھ دا خط دا دخشی دے پر امیر دا پروگرام شروع کرا دا دخشی پولیس والا دی آغا میسر تاون کئی سلیر سب ڈوینا شبیش ایسر اصا 35 ایف آئی آر کٹ کری دی او ایغا شے پولیس دا کسون نیولی دی امیش پہ علاقے شے خاص کر دا ڈی ای خان بنو ٹانک لکی ہنگو دے سٹ دا غلا دے رازی ہوتا دو دا اپریشن وے دوا سے جاری انشاءاللہ چھ سیر اصا دا کنڈے والچ کم سسٹم دا بلکل ختم شے
دا دے سی میں خلق یائی چھ دے برشنا کمی جاتا والو او اپریشنونو ختم والو واحد علاج دا دائے چھ باشا او گومل زام ڈیمونا زر زر جوڑ او پا پشتنخوا قبائلی سیموک شے نور گھاٹ واڈر ڈیمونا و تاڈل شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خپرونے پردے زے پائے تھا رسی دی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خپرونے رانہ تیرے شو
نو دی کے دخا پکی دو سے خبر ادا وسی واورا کنا
عجبا خبر ہے کہ سڑیا وسی سنگ واورم دخ پرونے ما خو تیر شو کنا
وسا دا سڑیا انٹرنیٹ خلری کنا
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولی کا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پتا دا دلتا نه آواز نه نه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
تر اشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
او ورشه
اور دن کو تاسی کول شی په انټرنیټ باندې زمو خبرونه نه یوازې واوري بلکې د هغه ځنې تاسی ډاونلوډ کول هم شی زمونږ نور الټر ریپورټونه چکم دی هغه تاسی لوستل هم شی الټر تصویرونه هم شته په ویب سټ کې تاسی تصویرونه هم کتل شی کاپی کول شی ځان سره ډاونلوډ کوي شی او همدارنګه ویډیوګان هم تاسی زمونږ په ویب سټ کې کتل شی که انټرنیټ ته لاسرسی لري زمونږ پته ده mashalradio.com تاسو mashalradio.com ته لاړ شئ او غلطه تاسو خپل تبصره هم کولای شئ زمونږ په پروګرامونو باندې زمونږ په ریپورټونو باندې که چیرته تاسو کوم پروګرام نه وي خوښ نو د هغې وجه راته ولیکئ که کوم مو خوښي د هغې په اړه هم موږ خبر کړئ نو خامخا لاړ شئ زمونږ ویب سایټ ته او د هغه ځای نه زمونږ خپرونې واورئ او همداراز ډاونلوډ یې کړئ اوس تاسو ته یو رپورټ لرو د بلوچستان او پنجاب ترمن لوی لار له اتو کلونو څخه خراب ده او خلک شکایت کوي چې دوی په دې لړ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي خو د دوی په وینا حکومت ورته هیڅ پام نه کوي نیاز موسی خیل په دې اړه یو رپورت لري
د بلوچستان او پنجاب صوبې ترمنځ لوی لار یا نېشنل های وې لتیرو اتو کلو څخه سخت خرابه ده او د خلکو په وینا دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي دا لار لکوټي او لورلای څخه تیره شوې او د پنجاب تر ډیره غازی خان پورې غځېدلې ده یو مسافر چې پر دې لارې سفر کولو له مشال سره په دغه حق له خپلې ستونزې سداسي شریکې کړي
جلال خان دا درشم دی دړي دی هر وخت باران وسی گاډیان ولیاړي د شپوش په ولیاړي درې درې ورځې باندې په شپوش په ولیاړي ټیم ډیر اخی د دوه غنټو سفر دی 5 غنټې ټیم اخی سواران د پاره مشکلات دی
یو ډرایور محمد اعظم چې هر ورځ پر دې لارې سفر کوي راته وویل چې له دې لارې څخه دوی ډیر په تکلیف دي خو فریاد یې څوک نه اوري دی زیاتوي
روډ دون خراب دی روډ یعنی پرتی دی کچی دی پلونه کچا دی او گاڑی ریورشن دی یار جوړ سو دی بیا بیرته ما سو دی راغه باندې باوجود دوی پیسې واخی کار نه کی او نور نو گاڑی نه در په در دی سواری اندر په در دی مردار پدار یو ټیرونه ختم دي.
د لورلای د سبزی منډی کارکونکو کی محمد یوسف بیا وای چې دوی کله خپل میوه او سبزی پنجاب ته وړي نو د لارې لوجی لډیرو ستونزو سره مخامخ سي.
په دې باندې خو خاص کر د لورلای کم د دغه سې د فروټ منډیان د پرسا دغه سې یا سبزی سې ډیر مشکلات مسافر خو لا بیا هم کله د ژو په سیټ لاړ سي لیکن ټیم ډیر واخی او سبزی سې د سبزی خرابوږي مسافر به لا بیا هم ځان ورسوي. موږ حکومت سې کم حکومت کمزور کاغذ حکومت کمزور نه دا روړ وختي جوړ کړی.
کله چې مو د خلکو د غستونزي د نېشنل های وی اتارټي بلوچستان ډایرکټر میر حسن بلوس مخې ته کشیش دی نو د په دغه حق له و مشال ته وویل.
لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو
گورا اول خبر دادا چل مک سره د فند ډیر کمی ده چل وجی کارونه دری دل دی او پر دې کارونه شو کولای لدی سره د امن امان ستونزه هم شته خو پر دې برسیره زمونږ هڅه دادا چې د ستونزه واره کړو. دا به درته وایم چې دغه راپور مو پلاننګ کمیشن اف پاکستان ته لګلای دی چې څه وخت مونږ د فند جاری شي مونږ پر دې کار شروع وکړو.
خلګو د خپلو خبرو پر مهال زیاته ک چې حکومت د بلوچستان او پنجاب صوبې ترمنځ پرتا د لوی لار جوړ کړي نو دا به د دوی په وینا د بلوچستان د خلګو او صوبې د پاره د پرمختګ یو زیری راوړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ستاسي زموږ د غوونیس پروګرام اوریدل شي زما کور زما کلی په دې کې لکه څنګه چې تاسو ته ویل شو تاسو د کلو باندو په اړه باندې منګه ریپورتونو مرکب کې لرو خلکو سره خبرې کوو د ځایي سیمې ز موسیقي هم درته کې شاملې نو اوریدلې مهروي. اوس به د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د اسلام آباد نه سراج زهیر دغه ریپورټ را لګلې چې پکې د پاکستان د ورځپاڼو غټي کې راغونډ شوې.
نن اکثره د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل سرخو باندې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان د دورې خبر د تصویرونو سره خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ کابل کې ملاقات کې دواړه مشران یو بل ته خفیا معلومات ورکولو باندې سلا شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې د دین سربیره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پکړنو چارو هم خبرې اترې وشوې. اوس راځو د ورځپاڼو اداريو اړخ ته. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن ډویژن رستو د اسکولونو تباه کېدو کې پیښور په سر راتلل د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده او دې سره د حکومت هغه داوی هم را په ډاګه شوې چې ګنې تر هغه ختمون کې حکومت تر ډېره حده بریالي شوې دي. ادارې وایي چې تیر لږ موده کې د پیښور خواو شاسي موګه تر دې شو پورې سکولونه تباه کړې شوې دي چې پکې اکثریت د پی کې لسم او پی کې یو لسم او ورسک روډ دي او دغه سیمو کې حالات دومره خراب دي چې اکثره خلکو د دغه سیمو نه کړې هم کړې دي. ادارې اخر کې لیکي چې په خپل حکومتي رپورت کې هم دا خبره منلې شوې ده ولیکه اوس هم هغه د پارا عملی اقدامات نه کوي نو دا به د پیښور او د اوسیدونکو لویه بدقسمتي وي. د جنگ ورځپاڼې ادارې لیکي چې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل یو رپورت کې ویلي شوی دی چې د نن 11 یا 12 ستمبر پرنګ وخت نن یو واری بیا راغلی دی چې پاکستان له به فیصله کول وي چې هغه به د چا سره ودرېږي. ورځپاڼې لیکي چې د نوموړو ورځپاڼې مطابق امریکایي د پاکستان هغه غوښتنه هم رد کړې ده په کومه کې چې ویلي شوی وو چې پاکستان کې مصروف په سلګونو امریکایي انټیلیجنس ته واپس کړی شي. او دغه شان وال سټریټ ورځپاڼه زیاتوي چې د سای مشر جنرال پاشا ته د امریکای د دورې په وخت هم ویل شوی وو چې امریکا د خپل ولست تحفظ په خپل ذمہواره ده. آج ورځپاڼې خپل اداریا د توانایي په بحران باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې ملک کې مخ په زیاتېدونکو د توانایي بحران ختمېدو لپاره د تجارت او صنعت وفاقي وزارت غوښتنه کړې ده چې د ایران او ترکیې لخوا د اعلان کړې شوې امداد نه په فوري توګه ګټه اوچته کړې شي ځکه چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی او دارنګ د دوی امداد نه فائده اوچتولو سره سره دی. د باشا ډیم جوړولو کې هم توندي وکړي او د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا ماهرینو لخوا د وړو وړو ډیمونو او د بجلیګرو منصوبې هم په ګوته کړی شوي دي. ادارې آخره کې لیکي چې د دې منصوبو نه به دومره بجلی ترلاسه شي چې د ملک د ضرورتونو پوره کېدو سره به پاکستان نورو ملکونو ته هم بجلی ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو نه د تاسو زمون خبرونه او مختلف تاسو ته په دې خبري سات کې موږ مختلف ریپورتونه لرو. نو اوس چې د پاکستان کې په پېښور کې دولسنی می بجې کې دن کې دی بوروال کاکړ سټوډیو تم دا وس راغې او تاسو ته به د خبرونو سرټکی وړاندې کی خو مخکې د دینه چې هغه په خپل چوکي کینی او تاسو ته سرټکی وړاندې کی زبې تاسو چې دا خبري ساتي او په دې کې تاسو موږ مختلف سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو مرکه او تبصری درته لرو مطبوعاتي کتنې درته لرو. بوروال کاکړ او د خبرونو سرټکی
په کراچی کې د هدفي وژنو په ترڅ کې اته تنه وژل شوی دی. د شام ولسمشر بشار الاسد په هیواد کې د بیړني قانون د لری کولو اعلان کړی دی. د فرانس د دفاع وزیر نن افغانستان ته ځي. د افغانستان په جنوب کې په دوه بیلابیلو بمی چاودنو کې د نړیوال مرستندوی سولاسات ځواک درې کارکونکي وژل شوی دی. په لیبیا کې اغیان ادا کوي چې د البرکې د تیلو مهم بندر ته نږدې شوی دی. په مصر کې عدالت د مظاهرچیانو تر غوښتنې وروسته د پخواني ولسمشر حسنی مبارک ګوند ماتل کړی دی او د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشنکا وای حکومت یې په هغه برید کې لاس نه لري چې دیارلس تنه پکې وژل شوی وو.
د مشال ریډیو اوریدونکو له بوروال کاکړمو د خبرونو سرټکی واوریدل او اوس هم موږ بیرته خپل ریپورتونه تستنیګو او تاسو ته د خیبر پښتونخوا په اړه یو ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په صوبه کې به لومړنی یا پرایمري تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکول شي او پښتو او نورې مورنۍ ژبې به د لسم جمعات پورې لازمی ګرځول شي. تر دې دمه قانوني شوی نه ده خو زیاتره خلک خوشحاله دي چې دا به نه صرف د ژبو لپاره ګټور وي بلکې په صوبه کې به د پوهې او زده کړې سره سره ځایي خلکو د روزګار سبب هم وګرځي. خالد خان په ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا کابینه په تیره غونډه کې پښتو او د صوبې نورې مورنۍ ژبې لکه هندکو سرایکی او کوهار د ابتدایي تعلیم د خوندرو ذریعہ او دولسم جماعت پورې لازمی مضمون ګرځول منظوري ورکړې ده چې په صوبایي اسمبلی کې قانون پاس کولو نه پس به عملي کول شي. دا چې په مورنۍ ژبو کې تعلیم څومره اهمیت لري او د دې پریکړې به د صوبې په تعلیم سے اثر وي د سنټر فار سیوک ایجوکیشن یو مشر او کارپو قریش خټک وایي.
په مورنو ژبو کې تعلیم کاغه پښتو یا کاغه بل ژبوي دا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی چې ماشومان په خپل ژبه کې ډیر زده کړه کوي او خاص کر په اولنی مرحلو کې چې کله غوي سبق ویل شروع کی اول دویم دریم څلورم پنځم پورې پدې کې د مورنۍ ژبې ډیر زیات اهمیت دی او په ټوله دنیا کې تسلیم شوی ده. بل له پاکستان مخکینی اینم او وست اتلسم ترمیم نه پسم دا حقیقت تسلیم کړی دی او زموږ آئین چې دی په دې باندې بالکل واضح دی چې دا بدلونونه د چپو په حوالے سره د نصاب دا وست صوبایي اختیار دی. پښتونخوا حکومت چې دی دا تیر تاریخي اقدام کړی دی چې نه صرف پښتو بلکې نورې مورنۍ چې به کم غټي غټي شي هغوی په ګوته کړی دی. په دې کې به هغوی تعلیم ورکوي او هغوی دا سینري کړی چې په یک دم به دا ټول رسکي وکاله یو میاد ورکړی دی چې هغه کې به دا په مزه مزه باندې دا چې به کیږي.
د پښتونخوا ځینې ضلعو کې د مخکنه ابتدایي تعلیم په پښتو ژبه کې خوځل شي او د دې لپاره نصاب کتابونه هم شته خو چرته چې هندکو سرایکی او کوهار ویل شي هلته به د دې ژبو لپاره نصاب کتابونه تیارول شي چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میاختیار حسین د وینا تر مخه دغه قدم عملي کولو کې به وخت لګي.
داغه لپاره یو پورا شیډول تیار کړی دی. بیا چې په کوم نصاب تیارول دي داغه د نورو ژبو خاص کر د پښتو خو تیار دی خو د هندکو سرایکی کوهستاني کوهار د دې ژبو چې کوم دی نو نصاب تیارول لپاره باندې هم وخت لګي. له هغه غټول شیډول مو ور کړی دی چې کله نه به شروع کیږي څنګه به شروع کیږي او په تدریج به کوم دی دا څنګه چې کوم دی دا د کی جی نواله تر دولسم جمعه ته پورې مطلب دی چې د مورنۍ ژبې په ذریعہ به تعلیم سر ته رسي. داغه ټول تیاری مون کړی دی او هغه به زر تر درجه کوم دی سملای کې هغه بل پیش
خو کله چې می د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ چیرمین ډاکټر فضل رحیم مروت نه وپوښتل چې هغوی د دې ژبو کې نصاب جوړولو دپاره څومره تیاریانې کړي دي. نو هغه وویل
دپاره زمونږ چې کوم دی ټیکس بک بورډ یو منصوبه جوړه کړه، دا هغه منصوبه دا دی پښتو خو تاسو ته څنګه پته دی وختنۍ لکه د افغانستان ژبه هم وه، د سواد سټیټ ژبه هم وه، دلته هم یو متفقه خط لرلو. نورو ژبې چې کومې پاتې شوې دي کې داسې وه چې هغه چې کوم دی سرایکي کې خدای ته مسله نشته دی، خو انکو چې کوم وه انکو کې زموږ لږ فرق لاره، لکه اوس مثال پېښور او دا شمته هغه شو هزاره شو هزارې کې بیا ځایونه دي. مونږ څه وکړه، مونږ د هزارې د دغه مختلفو ځایونو نه د کوهاټ نه مطلب دا دی د پېښور نه مختلف ادیبان اکیډمیشنز را وغوښتل او هغه ته مو تاس کوله کړی دي چې دوی په یو هغه باندې په الف بی د سره انګلیشي او چترال کې آلریډي مخکې نه هغه دومره ډیفرنسز نه و. چترال چې کوم دی په یو وخت پرایمري لیول باندې دی، هغه تعلیم ورته جاري شوی هم یو وخت، خو اوس انشاءالله چې کوم دی مونږ دا شیونه ورته تیارو، دا چارټونه بیا په دې نه پس کریکلم بیا تیاریږي. خو بهرحال چې څه وخت د دوی نمبر راځي بیا دا شیونه ورته تیاری.
د چترال سیمې سره تعلق لرونکي صابر امام هم خوشحاله دي چې د هغوی سیمه کې به ماشومان په مورنۍ ژبه لکه کوهار کې زده کړه کوي، خو هغه فکرمند دی چې د دې ژبې ښودلو دپاره هلته استادان نشته. خدا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای چې د هغوی وزارت په دې حق له تیاریانې نیولې دي او په دې لړ کې استادانو ته تربیه ورکول څه مشکل نه لري. چرته چې یو شمیر خلک په صوبه کې مورنۍ ژبو کې تعلیم ورکول او لازمی مضمون ګرځول یو ګټور قدم ګڼي، ځینې خلک دا د موجوده حکومت یو سیاسي ایجنډا ګڼي چې د ګټې په ځای د کام بچو ته به زیان رسوي. شهریار دغه شان یو ځوان دی چې وایي ڈاکٹر فضل رحیم مروت دغه خبر سره اتفاق نه لري او وایي دا ویل ول دا چې د خیبر پختونخوا پنځه ویشت ضلعو کې زیات تر برخو کې پښتو د مورنۍ ژبه په حیث ویل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ ستاسي زموږ د اونیزو پروګرامونو په لړۍ کې باختر سوري هم اوریدل شي چې د اوس نه تقریبا یو غنټه وروسته تاسو د خبرونه اوریدل شي. اوس هم اسلام آباد زو په اسلام آباد نه د سراج ظهیر یو رپورت اورو. اوریدونکو یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې لخوا د فاټا د قبایلی سیمو د زده کوونکو دپاره څو میلیونه ډالر د ورکولو اعلان شوی. دا پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړل شوې دي، خو د قبایلی سیمو سټوډنټان یا هغه تعلیم کوونکي زده کوونکي وایي چې دوی ته دا پیسې نه دي ورسېدلي او په پوره توګه په صحیح توګه دوی ته نه دي ورکړل شوي. په دې اړه به د سراج ظهیر رپورټ واورو.
د امریکې د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د پریس ریلیز تر مخه تیر کال 2010 د مئی په 12 نیټه اسلام آباد کې یو دستور کې یوسیټ د ترهګرۍ ځپلې سیمو او د ملکن ډویژن 28.9 وزر طالب علمانو لپاره د هایر ایجوکیشن کمیشن په ذریعه د امداد ورکولو اعلان کړی و. په دغه دستور کې پاکستان کې د امریکې سفیر این ډبلیو پیټرسن او د هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمین ډاکټر جاوید لغاری ګډون درلود. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان وایي چې دوی تر اوسه امداد په صحیح توګه نه دی ورکړی شوی. لګبل د دوی پر تعلیم اغیز پریوته دی. د قائد اعظم پوهنتون یو طالب علم مشال ریډیو ته صدا سی وایي.
زمانو محمد ابن امین دی الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے قائد اعظم پوهنتون کے مونږ ته د یو ایس ایڈ سایډ نه مونږ ته پیسې ملو شوی 5,42,800 روپے دا راغلی هغوی د سایډ نه. اوس په دې کې مونږ ته صرف او صرف ملو شوی دی 35,800 روپے. نور کله وایي هلته لاړ شئ کله وایي مونږ د تقسیم کړی دی.
یو بل طالب علم عدنان مشال ریډیو ته په دې حق لا خپل فکر صدا سی وایو.
ما ته خپل پرسنلی ملو شوی دی 86,000 ایم فل لپاره. دا د سټوډنټ سپورټ هغه سټوډنټ چې هغه ډسپلیس هغه د وارنه افیکټډ شوی وو د کورونا وتلی وو د هغه لپاره دا یو ایډ وو چې هر هغه لای وو. د هغه مقصد دا وو چې دغه خلکو چې کمې خرچې دي د تعلیم اخته مسله نشي جوړ کم فنډ ورته را ریلیس وای دوی تر لای هغه ایچ سی په دوه یونیورسيټي شي. ما ته چې کوڅرو علم دا د ایچ سی نه د یونیورسيټي نه د نورو یونیورسيټي طلبه کم ما تعلق دا هغه هم دارا تویل دي چې مشته نه دی ملاوس داس سټوډنټ دي چې هغه تعلیم نشي پرسیو کولای هغه تر اوسه لا مسایل یعنی اول حکومت ته وکړ دا هغه اکشن واخ هغه علاوه کنه وی موږ به دخت مجبور یو چې موږ به مخشه سټرایک هم کوو مخشه به کوټ ته ځو.
کله چې مشال ریډیو د امریکې د سفارتخانه وین البرټو نه د دې فند په حق له پوښتل نو نوموړي وویل
امریکایی حکومت د یو ایس ایڈ یا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په ذریعہ هایر ایجوکیشن کمیشن ته 15 ملیون ډالر د تعلیم د پرمختګ لپاره ورکړی دی. امریکې تل د پاکستان د تعلیم د پرمختګ لپاره امداد ورکړی دی او دا هم د هغې سلسلې یوه کړی ده چې امریکې د ترهګرۍ ځپلې سیمو طالب علمانو لپاره دا فنډ ورکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د هایر ایجوکیشن کمیشن پروجیکټ ډایریکټر بلال وزیر وویل چې دوی ته د امریکې لخوا د یو ایس ایډ په ذریعہ فنډ ترلاسه شوی دی خو له هغه د پوهنتونونو لخوا را لېږل شوی فهرستونو په رڼا کې دغه پوهنتونونو ته ورکړی شوی دی. نوموړي زیاته کړه کله چې دې لړکې مشال ریډیو د قائد اعظم په هنتون وایس چانسلر سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو اوس هم د یو بل د زدهکوونکو یو بل ستونزې ته ځو. د سوات په منګلور سیمه کې د جنکو لپاره یوازې یو ښوونځی یا سکول دی. دلته زدهکوونکي وایي چې ګڼ سهولتونه نه لري نو که حکومت ورته پاملرنه وکړي نو دوی به د نورو سره سیالي شي. نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
د سوات منګلور سیمه چې د منګورې نه 8 کیلومتره لرې نورخاته طرف ته یو لوی کلی دی. د منګلور ټوله آبادی د 1500 نه سیوا ده. د آبادی لپاره د جنکو یو هایر سیکنډري سکول دی چې پکې دا وخت سکم 800 ماشومان د 12 جمعات پورې سبق وایي. د دې سکول ودانی تیر جنگونو کې طالبانو وسلوالو تباه کړی و. اوس په ارزي توګه مقامی تنظیم ایس آر ایس پی او د پاکستان پوز بیا جوړ کړی ده. ولې دغه کې زده کوونکي د یو شمېر مسلو څخه مخ دي چې پکې لوی مسلې دغه سکول کې د بجلی نشو د زده کوونکو لپاره ساينس لیبرټری او کتابخانه هم شامل ده. دغه سکول کې یو څو زده کوونکو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمانم دې مری هاوسمان جی دلته کې مونږ ته صرف د بجلی ضرورت ته ډیر زیات او د اوبو راتم ډیر زیات ضرورت ته. بجلی د لاسه زمونږ لیپ هم بند دی او زمونږ سر پر بیټری کې سامان هم نشته. را ساينس ډیر زیات سر دلته کې زمونږ سر د پلی گراوند د دې د پاره هم دغه کول پکار دی چې مونږ ګیم هر کمپټیشن کې مونږ لکټي سوالو چې مونږ مخ کې شو مونږ له پکار دی چې مونږ لکټ ډیر زیات مخ کې شو د نور ملکونو نه. دغه مونږ صحیح دغه وادو چې په هر څه کې کمپټیشن کې په هر څه کې مونږ مخ کې شو.
زمانم بل دی او زه د کلاس 10 سټوډنټ یم. اوله کې خزم دا سکول
صحیح نو خراب شانتی کو خو بیا طالبان هم دغه کو طالبان نم ته ډیر زیات تکلیف وو خو بیا چې تم په جنم له سکول جوړ کو خو اس پکې د بجلی ډیر زیات مسله ده او یو د گاڑی کې چې سکول تر ازن روډونو ډیر مسله ده روډونو ټول خراب دي او بجلی رات نشته اوبم ډیر دغه ده چچا نه ډیر په ګرمۍ کې پچا باندې چلون کیږي او کمپیوټر لیب زوم باندې لایبرری پم په سکول کې نشته او لیبرټریز دا دغه ډیر کم دي زوم په ایکسپریمنٹس کې کم دي نه اس عرصه کې ډیر کم دي
په دې سکول کې په یو کمره کې اتیا اتیا جنکی سبق وایي چې ترې دغه زده کوونکي د لوی مشکلاتو څخه مخ دي د شپږم جمعات یوې ماشومې په دغه اړه وویل
زما نوم رباب دی زه په شپږم کلاس کې سبق وایم دلته کلاسونه کم دي او ډکسونه پکې نشته موږ ته ډېر زیات تکلیف دی موږ ډېر تنګ ناست یو موږ ته د اوبو تکلیف دی د بجلی یا تکلیف دی موږ چې کار لیکو نو صحیح نه شروع کوي زه تنګ یم دغه زه تنګ موږ صحیح کار نه شروع کوي په مخه رانده غلطي کېده
دغه سکول پرنسپل مریم بی بی وایي چې دې سکول کې د دولسم جمعات پورې زده کوونکي سبق وایي او دې زده کوونکو ته یوې غیر سرکاري ادارې کمپیوټر هم ورکړی دی ولې د بجلی نشوالي د وجې دغه کمپیوټر لیبرټری بند ده د دې ترڅنګ د یو شمېر مسلو سره دوی مخامخ دي
نو بجلی د موږ خو د ترانسفارمر د څنګه موږ راغلی ترانسفارمر خراب شوی دی او د هغې لپاره موږ بار بار چیټې کو خپل ایډیو ته هم کړی دي او ایکسیجن کم شوی دی خو هغې به کې یو ته بل چیټې کوي خو لا دې صبر پینه ده شوی او زموږ سره دومره نشته سورس چې موږ خپل هغه باندې دا خپل باندې کو نو موږ دا غواړو چې دا ټیک شي ځکه چې بجلی دی په وجه نشته دي څښاولونه د اوبر ازي ماشومان اسکي هغه سره زموږ ضرورت هم نه پوره کیږي فلشونه دي 700 ته نه باو واړه دي کنه نو هغه خدا اوبه نه پوره کولی شي دا باتھرومونه دا ټول نه ګنده دي او دا څښاو بس کله شي دی په وجه باندې دا مرزونه پیلاويږي نو موږ غواړو چې موږ دا زموږ ترانسفارمر زر تزر ټیک شي او موږ ته صفاو براشي چې واړه دا بس کې دي را سیات باندې خراب اثر پرې نه وزي دی پوجا او بل زم کتابونه لایبری خو سره نشته انا بوکس دی لایبری بوکس نشته او ساينس سامان چې دی او کم تل کا بالکل نیل برابر دی
د بجلی نشوالي پاړه کله چې د وابډا مقامی افسر نذیر احمد سره رابطه وکړه شو نو هغه ویل چې دغه سکول ترانسفارمر خراب دی او دغه ځموري د متعلقه ډپارټمنټ یعنی محکمه تعلیم ده ولې د محکمه تعلیم چارواکي وایي چې وابډا محکمه یو نیم لک روپۍ د بجلی بیا به حلول لپاره غواړي او په الحال دوی سره دغه رقم نشته نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خبرې او سندرې
د موسیقي ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په आवाज کې ډېر تا غانا نشر کوي او ما ته کاندې کوچی غانا نشر کوي
ما د یو غزل و د عبد الله مکوری په आवाज کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلا وکړې اشاره
سرګي وللا تور کې نکري ځ وللا پور کې
لاس د مینې راکارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګولن
مشال ریډیو ای وړاندې کوي
اوریدونکو د جاپان وزیر اعظم ناو توکان په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د خپل هواد د زلزلې او سونامي د نورین په اړه په مقاله کې ل نړۍ څخه مننه کړې ده او ویلې دي چې تر دوه می نړیوالې جګړې وروسته جاپان راپورته شو او ځان یې پیوړې ک همداسې بعد دا ځل هم وشي او جاپان به بیرته په خپل پخو ودرېږي ګلایاز د جاپان د وزیر اعظم د دې مقالې غټ کې دراوري
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ د جاپان وزیر اعظم ناو توکان لیکلي مقاله خبره کړې ده چې سرلیک یې د جاپان بیا رغونه او بیا زیګون د جاپان وزیر اعظم کان لیکي چې د 11 مارچ زلزلې په وروستو وختونو کې تر ټولو زورور و او دوی د زلزلې وروستو د بیا رغونې لپاره هلې ځلې کوي په زلزله کې 8000 کسان مړه یا بې درک دي کان لیکي چې د 11 مارچ زلزلې وروستو نړیوال ملګرو مثالی مرسته وښودله او نوموړي د جاپان د ولس لخوا د دوی مننه کوي کان زیاتوي چې د یو سل دیش هیوادونو او سلویخ نړیوال تنظیمونو او یو شمیر نه حکومتي ادارو لخوا د مرستو او د یووالي جذبې ډیر زیات قدر کوي د جاپان ولس د زړه د کومینا د دوستۍ رښتې کزونو ستاینه کوي کان په مقاله کې زیاتوي چې د دې سختو حالاتو وروستو دوی پوه شو چې ملګری په سخت وخت کې معلومیږي د جاپان وزیر اعظم کان په مقاله کې د امریکای مرستو ستاینه وکړه او لیکي چې امریکای سمدستي او چټک همکاري پیل کړه د امریکای ولسمشر باراک اوباما دا بیان چې جاپان سره به هر قسمه مرسته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نه ختمیدونکي اړیکې دي د بیان سره د کان په خبره د جاپان اولس او هغه په خپل هم ډیر زیات ډاډه شو. د جاپان وزیر اعظم کان په مقاله کې د امریکای د امدادي کارونو تفصیلی ذکر کړی دی او لیکي چې د امریکای امدادي کارونو د جاپان اولس زړونه وګټل. واشنگټن پوسټ ورسپانه کې د جاپان وزیر اعظم د اټمی بټۍ فوکوشیما ډایچی په پیښه خفګان څرګند کړی دی او په مقاله کې لیکي چې دا معاملې ډیر په سنجیدګۍ سره اخلي او دا د حکومت لومبه ترجیح ده چې حالات په کنټرول کې کړي. مقاله کې کان لیکي چې د اټمی پیښې نه د خلکو ژوند او ماحول خوندي ساتلو لپاره درې اصولونه ټاکلي دي. لومبه دا چې د ولس د حفاظت او په خاصه توګه هغه کسان چې اټمی ریاکټر سره نږدې اوسېږي، دویم د متاثره ځای جوور جاج اخستل او دریم په مستقبل کې د دغه شان پیښو کې حالات کنټرول کې ساتل دي. د دې علاوه کان زیاتوي چې د خوراک سکاک شیزونو د تابکاری نه د خوندي ساتلو لپاره حکومت هر ممکن ګام پورته کوي. د جاپان خوراک سیزونو د معیار برقرار ساتلو لپاره د بیا کتنې مهم هم پیل کړي دي. کان په مقاله کې لیکي چې هغوی د جاپان ولس سره ژمنه کړې ده چې د اټمی پیښې وجوهات به ولس ته په ډاګه کړي. کان لیکي چې د 11 مارچ زلزلې تباهي د دویم نړیوال جنگ پرتله ډیره زیاته ده. د توهوکو سیمې بیا ودانې به اسانه نه وي، خو هغه باور لري چې په دې سختو حالاتو کې یو موقع ترلاسه کړي ده چې نوی جاپان جوړ کړي. کان په مقاله کې لیکي چې حکومت د شمالي جاپان بیا ودانې لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. د جاپان ولس د دویم نړیوال جنگ وروسته بیا راپورته شوی وو او دوی هیڅ شک نه لري چې جاپانی ولس به بیا د سختو حالاتو مقابله وکړي او بیا به راپورته شي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان د مقالې په پای کې لیکي چې هغوی به د جاپان ولس روښانه مستقبل او د بیا ودانۍ لپاره هر ممکن ګام پورته کوي او د نړۍ له مرستو نه ډیره مننه کوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
دا پروگرام نن په 4:30 بجې اوریدل شي. اوریدونکو، واشنگټن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې لیکي نن سبا چې په منځني ختیځ، شمالي افریقا او عربي نړۍ کې کوم سیاسي ناندرې روانې دي، انزور یې 100 کاله پخوا په یو چاپ شوی ناول کې لیدل کیږي. دا ناول د یو عرب لیکوال ایمن ریحانی لخوا په انګریزي ژبه لیکل شوی او نوم یې د خالد کیسه ده. نجیب امیر دا مقاله لوستي او مهم ټکي یې تاسو ته وړاندې کوي.
یو پیړۍ مخکې یو ځوان هلک او میرمنې د تیونس، مصر، لیبیا او د نورو عربي هیوادونو په لارو کوڅو کې خپل غږ پورته کړ او د یوې نوې لارې او د یو نوي سیاست غوښتنه یې وکړه. دا ځوان خالد نومېده چې د اسلام او آزاد خیالۍ یو نوی شریک دریځ غوښتلو. خالد د امین ریحانی د ناول اتلو چې دا ناول د خالد کتاب نومېده او د یو عرب لیکوال په لاس لیکل شوی لومړنی انګریزي ناول و. د ریحانی د ښکلی اثر د نن نه نږدې 100 کاله پخوا چاپ شوی و چې تر تاثیر لاندې د خلیل جبران پیغمبر هم په 1923 کال کې لیکل شوی و او دا کتاب د هر پړاو ډیر خرڅېدونکی کتاب ګڼل کیږي. جبران او ریحانی نږدې دوستان و. جبران به د ریحانی د کتابونو نقشې جوړولې، خو د خالد کتاب چې د یو ځوان لبنانی کیسه وه چې د نیویارک نه د انقلابي خیالاتو سره د مشق ته راستنیږي، د خپل لیکوال سره یو ځای جلاوطن کړی شو او په غربي نړۍ کې د ګمنامۍ ښکار شو. ورسپاڼه لیکي چې دا یو ستر ځای و، ځکه چې ریحانی د 20مې پېړۍ تر ټولو با اختیار او مؤثره لیکوالو چې د عربي او امریکایي کلتور په رموزو پوهېده. امین ریحانی له آر عیسوي مذهبه لبنانی و او په 1983 کال کې د امریکا متحده ایالاتو ته وکوچېده. هغه مهال چې عمر یې یوازې 12 کاله و، هغه د منهاتن په عرب کوارټر سیمه کې میشت شو چې دې سیمې ته د وړوکي شام نوم هم اخیستل کېږي. وروسته همدلته نړیوال تجارتي مرکز هم جوړ شو. ریحانی په 1901 کال کې د امریکا شهریت ترلاسه کړ او په عربي او انګلیسي ژبو کې د ماسټرۍ ډیګریانی ترلاسه کړې او په دواړو کې لیکل پیل کړل. نوموړي شاعري وکړه، مضمونونه یې ولیکل، مقالې، سفرنامې او ناولونه یې خپاره کړل او له دغو لیکونو نه اکثر اوس هم په عربي نړۍ کې په نصابونو کې شامل دي. د شلمې پیړۍ په سر کې ریحانی داسې احساس وکړ چې امریکا او عرب د لویو هیوادونو په قطار کې د ودرېدو په درشل دي. نوموړي چې د امریکایي حکومت او عربي پوهانو سره ښې اړیکې وي، دا خیال یې وکړ چې هغه د عثماني خلافت خلاف د یو اتحاد په جوړولو او د برتانویانو او فرانسویانو په مرسته یو بدلون راوستلی شي. خو کله چې د امریکایي سیاستوالو د قانع کولو په اړه دغه هڅې ناکامې شوې، هغه د ګڼو عربي پاچایانو سره د لیدلو لپاره سفرونه پیل کړل او د تاریخ لیکونکي عرفان شاهد په وینا د امریکایانو او عربانو ترمنځ د اړیکو د مسؤل په بڼه ځانور پیژندلو. نوموړي په لبنان کې د اوسېدو پر مهال د خالد کتاب په نوم ناول ولیکلو او د لومړي نړیوال جنگ نه وړاندې د فلسفې، سیاست او روحانیت په علم د امریکا او عربو ترمنځ د کلتوري واټنونو د ختمولو هڅه وکړه. د خالد کتاب نومي ناول کې دوه نوي ځوانان خالد او شکیب د بالبیک لبنان نه امریکا ته کوچیږي. دوی په منهاتن کې بنجاري توپ کوي، خو وروسته خالد د امریکایي او غربي ادبیاتو مطالعه پیلوي. هلته هغه د یوې مېرمنې لخوا د بېدینۍ طرف ته ترغیبېږي. په نیویارک کې تر ډیرو کلونو پورې پاتې کېدو نه پس دواړه ملګري لبنان ته ستنېږي، خو خالد خپل غربي خیالات په اسانه لبنان کې پلي کولی نه شي. خو هغه غواړي چې د مشرقي روحانیت او د مغربي ساینس سره ګډ کړي او یو نوی نړیوال فکر رامخې ته کړي. هغه د اسلام سره هم په ټکر کې واقع کیږي او دلایل ورکوي چې د عربو د بیا راپورته کېدو لپاره زغم ډیر ضروری دی. هغه د وهابیت پلوي کوي او په خپلو ویناو کې وایي ایمان د ولسواکۍ سره په ټکر کې نه دی. ورسپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره میاشت د خالد د کتاب د 100 کلن کېدو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د کانګرس د کتابتون مسؤل جیمز بلینګټن وویل ریحانی د امریکا او د عربو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بېساري خدمتونه کړي. ورسپاڼه په اخره کې لیکي د ریحانی په ناول کې چې کوم پیغام وړاندې شوی، هغه نن سبا د شمالي افریقا او منځني ختیځ په پاسونونو او بدلونونو کې لوړ ښکاري. ورسپاڼه زیاتوي چې د خالد معنا تلپاتې دی او ریحانی په خپل ناول کې داسې انځوروي چې د عثمانیانو لخوا شړل شوی خالد به یو وخت په مرموز ډول لکه د مهدی په سیر بیرته راستنېږي. د کویت یو پروفیسره لیلا الملایا په خپل یو تازه مرکه کې ویلي، اوس وخت را رسېدلی چې خالد باید بیرته راستون شي. هغه د تیونس په لارو کوڅو او په التحریر لاره کې لیدل کیږي. آیا تاسو د مظاهره کوونکو په منځ کې خالد نه لیدل؟
اوریدونکو، د نجیب امیر لخلیمو د واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د هغه مقالې غټ کې واوریدل چې د یو عرب لخوا 100 کاله پخوا د لیکل شوی هغه ناول په اړه واج په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو سره سمون خوري. تاسو مشال ریډیو اوري. تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پسایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانیت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، مخکې تر دې چې د غبل رپورت درته نشر کو، زه به درته ویم چې زه به در سره مخه کوم. خو مخکې تر دې چې زما بل همکار راشي او هغه تاسو ته د بلې ګړې خبرونه په مخ بوزي، زه به تاسو ته د اخیری رپورت د دې ګړې درو پیژنم. دا یو مزاحیه مشاعرې په اړه رپورت دی او باز محمد عابد د پېښور نه را لېږلې دی. نو راځئ چې دغه رپورت ته غوږ شو او تاسو په لوی الله سپارم. زمونږ نور همکاران به تاسو سره مشال ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د مشال سره وسی
د پیښور پریس کلب کلتوري کمیټې تر سوري لاندې د سپرلی په مناسبت د پښتو یو مزاحیه مشاعره تر سره شوه چې صدارت یې نامتو مزاحیه شاعر داد محمد دلسوز کولو او خصوصي میلبه د خیبر پښتونخوا د کلتور او معلوماتو وزیر مې افتخار حسین و. دې مشاعرې ته ګڼ شمېر کې طنزیه شاعران رابلل شوي وو چې د سو تنو شیرونه د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل.
بلا یو وعده خپل پورا کړو حکومت خپل وزیرانو له زیات غتل زکا جنازه کی خپل وزیر نه لری تختم اصل خود کوشش میکنی د ځان سره پاوله
د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی غړی مسرت شپی چې په مشاعره کې ګډون کړو مشال ریډیو ته وویل
نن ما د مشاعره او کتلا مزایا مشاعره نو ډیر خوند یو او زه د الله ډیر ډیر شکر گزار یم چې الله پاک به مو په خیبر پختونخوا کې هغه ماحول جوړ کړو سمو د دې سم کلچرل اکټیویټی سي دی هغه ډیر ښه طریقې سره مینیج کول لګي د دې مزایا شاعرانو په بری کې بزیو خبره کول غواړم چې دو ډیر ښه انداز کې او ډیر غټه خبره وکي پل خیبر پختونخوا ز سور عوام دي هغه ته یو میسج ورکړي هغه ډیر پوزېټیو وي
د خیبر پختونخوا د کلتور او معلوماتو وزیر مې افتخار حسین د غونډې په پای کې خپل خبرې د ګډونوالو سره صدا رنګ شریکې کړې
نن سبا د سنجیده شعر سره سره د دې شعر ډېر اهمیت دی ځکه چې زمونږ په معاشره کې خندل ډېر ګران شوی دی جړا ډېر اسانه ده او زمونږ خلک ذهني بیماران شوي دي د دهشتګردۍ د وجې نه د دې موجوده صورتحال د وجې نه د ټینشن د وجې نه د ګرانۍ د وجې نه او په دې ګران ژوند کې یو څو خبرې داسې کول چې د هغه زړه ته پیاوار رسي چې مونږ ته د غم په نظر ګورو تاسو ته د خندا په نظر کتلې او هغه نظر چې تاسو کوم
دی زیاتوي چې شاعران دا توان لري چې ټولنې ته د امن ورورولۍ او سوکالۍ پیغام تر بل هر چا په ښه توګه ورسوي باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور